درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری ویلی د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250 زره زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چاري د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له جشمیر څخه شاوخوا شپږ نوي زره کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې یو سلو څلور پنځو زره نور په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شپیر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداري ورکړي چې د دې نوښت پریښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ترامپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ترامپ له بیرته راتګل لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ترامپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د رواني میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوی سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی، څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیری چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستي و وشل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4500 سرتیرو ته مرشوب له اوښتي ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا شهر کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو نیولی دی. د راپورونو له مخې یو ځلمکی د شهر په مرکز کې په یو سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یو سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یو خبري کانفرنس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1500 کلونو ترمنځ عمرونه لري، که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
د له مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میمنه درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ بیاست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص ته هم په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شی ور سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لدا د چې سمنیانو حکومت سره ول حکومت دی دغه اروند به موږ او تاسو په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د سامانیانو په حق لده. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سامان خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سامانیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی چې د 240 قمري کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانه هر باندې هغه وخت وکمنې ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجري قمري کال کې مړ سو. مګر د شهرت او اعتبار به هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او دغه څخه حکومت ودیوي. امر بن الی سفاری هم ونیوی نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمري کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو او ورسته له دغه پیښې بیا عباس خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سامانیانو په عباس خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشو دی، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه چې دغه جمله څخه لکه د تبرستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغوی مشر محمد بن زید علوی ووژي چې تبرستان یا اوسنی تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړوله د اوسنی ایران تلویدي سترنده پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دې د سامانی دولت پلازمینه یا مرکز و هغه ډیر پرمختګ وکړي او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه ورسته یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه ورسته دی په 295 قمري کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د دې پسې ځایناستي څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستي یا د دې څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستي سو او د دې څخه وروسته واک ته ورسېدي، چې بیا د دې د واکمنۍ په دوره کې چې د دې د واکمنۍ دوره 5.5 کال و د سامانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتیشونی یا هغه کوم پلویان چې پاته و او همدارنګه په ماورانه هر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سامانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سامانی بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مرې د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سامانی حکومت تر 300 پنځه نوي قمري کاله پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنۍ دوام لري او په دغه وخت کې بیا وطنه سامانی مشران واک ته رسیږي. یعنی د سامان د نصر د مړینې څخه وروسته تر 300 پنځه نوي قمري کاله پورې وطنه نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په 300 پنځه نوي کال کې دغه حکومت د منځه ځي. د سامانی دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې هغه محل دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سمانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه محل چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي مخ په پرزیدو روانیږي، دا هغه محل شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیز، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې د دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و، چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا ساماني حکومت او دولت 102 کاله او شپږ میاشتې اوږدیږي، او 102 کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه د دغه دوام یا د دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځ ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هیواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هیواد ډېر روښانه او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي، او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی د درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پر مخ تلله، او همدارنګه دننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا شي اقتصاد او شي اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځای پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړی نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د شدور سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله، د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د ساماني مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره شوه زلیده، او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا، او همدارنګه لوی متفکر ریاضي پو او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د دې ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد درود کی، شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی، او سره امیر منصور سامانی وزیر، او د بلعمی تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی، او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سامانی تکړه وزیر، جغرافیه پو او اشکال عالم، د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی، ورسته د اسلامه د دری فارسی لومړنی شاعره رابعه بلخی، چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو، او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانه په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوی زموږ په هیواد کې د غزنه، غزنین یا غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار البتګین 315 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود، یا غوښتل یې چې د خپل خوشي شهزاده وخت ورسوي، خو ولا توانه دی زکه د خپل رشکر سره غزنی ته ولاړی او د غشارې د خپل مرکز په توګه غوړه کی خو د غزنویانو واک د سبتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او د غسړې چ پاسل کې بیا د مرکزی اسیا د ترکانو څخه شمیرل کیدی د زندان کېدو څخه ورسته د البتګین د خو واخیستل سو او د نموړې د هوشیاري له کبله د البتګین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړې د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د البتګین د لور سره یې واده وکړي. سبتګین د البتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دزوی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د ده څخه وروسته بیا بلکتاګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د البتګین خلاف د سامانیانو سره ښې اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری دې ته وهڅول چې سبتګین د التګین زوم خپل امیر وټاکي. سبتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شعر د بوست یعنی د بوست شعر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سبتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سبتګین مړ کیږي او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو او د کار بیا د واکمنې ډېره ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځه یوړل او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دې ومنل. د غزنوی دوري پاشاهان چې و یو یې التګین وو ورپسې سبتګین وو همدارنګه اسماعیل بن سبتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترسنګي مسعود بن مودود، بهاولدوله علي بن مسعود ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. موږ او تاسو د مختلفو موضوعاتو اړوند بحث وکي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسو د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ او تاسو ور باندې بحث وکي او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسو معلومات لاسته راوړی وي او د پام وړ به موږ زیدلې وي. د تل په سر بیا هم یادونه کوم چې درس زم سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شیز دکی. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیسې نامه سلام علیکم کی هله میو منی درنو سکون کو هله د چرو هاو جوړ بیاست او وخت مو د دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم وسو شر اخلاص تویم هله د چنن ورځ هم تل وسر اخرنی شه بار سره مل اوسی د تیر درس پای دمان مل واس د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان مسیح هم وو. د 1313 میلادي کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1319 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه خبري تیریږي او د افغانستان تر ځای پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکړي. په همدغه طریقه بیا د ولسي لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي، هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهې او سیاست څخه خبر و، نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان واک ته ورسېدي په دوی کې تشویش او بیره ډېر رسول، ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه ګڼي. په ځانګړي ډول سره په میوند کې کله چې هغوی ماته خوري او د دوی مورال کمزوري کیږي، نو د دوی بیره او تشویش نور هم پسې ډېریږي. دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم نه ګڼي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوې هم په شیرپور کې محاصره و. د دې لپاره چې هغوی د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی، کله چې انګلیسان په اول ځل واری په افغانستان باندې حمله وکړه او دوی ماته وخوړه، نو دغه پیښه یو واری بیا تکرار نسی. دوی هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي، نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او کابل هم امیر ته تسلیموي، خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي، نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سختو حالات سره مخامخ وو، ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وو، نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي، نو دوه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و، چې د یو مرکزي سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخې و چې د پرداغه دوه مخ باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو ویا کال په عمر باندې د نقرس تنروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سره یا اوسنۍ زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه دی چې مرکزی دولت بیا رجوندي کې په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللې و هغه یو ربیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه منکل توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماری کې په استعماری د سیسو سره رامست سی و هغه د مینځ یوړل. مګر په خوښی سره د ډیورند ماهیدې لاسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاس ورکړې او دغه د ډیورند ماهیده چې و د یو ډیره شرمون کې ماهیده او زموږ د هیواد لپاره د ماهیدو د لاسلیک څخه یو د ډیورند ماهیده په 1300 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه مشر هیئت چې د هغه مشر د برتانیې د بهرنی چارو د سیکرټر ماریت میر ډیورند پلاسکی و او ترڅنګ شپږ کسان چې هغه الیس، ډاکټر فان سمیت، مکمهان، دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و. دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي. که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني، نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي معاهده امضا کوي او مني. چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و، اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي. دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمیمه شوی ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت لاس وهنه نه کوي او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. ترڅنګ د اسمار سیمه او د هغه پورته د چنګ تر سیمه پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجور، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه
لري او د حکومت د افغانستان حکومت د وزیر او د اور پسمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نسی کولی د افغانستان دولت. نو د دې ترڅنګ دا چې دغه سرحدونه د دغه سرحدي لیکي به د برتانیا او افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نښه کیږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا او افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا سي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل سي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد وه چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سوه، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رایه او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. راځو پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت ته، چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه، دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلې دي. هغه په 28 کلنۍ کې په 901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څېره و، د ټینګار ویچ چولنه پرته د شونه ورزنی څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه و. د چې د معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان و. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعات جوړ شو، چې د هغه بدبې ماشينونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیه او جریدې چاپېدلې. لومړنی دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې ترڅنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړ وسوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلب نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی وسول، او ځینې یو څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته وسول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدل په نامه باندې یو فابریکا جوړ وسوله، چې هغه په کال کې 5000 اسکر ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکا هم په جبل سرات کې جوړ شو، چې دغه فابریکې د تولید کچه بیا لږ وي، یعنی ډیر برک نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توان دي چې ارګ روشانه کې یا ارګ ته برک ورکړي، چې بیا ورسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټول شهر ته برښنا ورکوله. د کرینې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي، د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل. او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپل ټول درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 10 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواسخه د تفنجې په داس باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاورې ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړی کې اداري وضع تقریبا شوه، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوسه شي، مګر ورسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدود کسانو ته په لاس ورځي، چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې دوبی او د هیواد حالات څخه نه خبري، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي، د خپلواکۍ د منځ تلل، ترڅنګ د اداري فساد زیاتوالي، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دی خوبه دی، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ سره، ول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کی، په پای کې دوی یو سلام وکړه چې د دولت مطلق العنانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکي سول، او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځی جوړ سو، له روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا باندې لیسا بدل سو. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف، او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو، د دې لپاره چې د دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دوی به پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې، او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و، او د شهزاده د کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د افغان د ټولو غړو فهرستې جوړ کړي، د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي. چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي وو چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو